درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې خورس به ولري وخت لس بجې شوې او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیو مجله خبرو چې د راتلونکي یو ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش خراسان ډلې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونه کړي. ناتو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره لا هم د دې هیله شته چې د سولې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسوله بلل او خبرداري ورکړه چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څنګه دا اونۍ په افغانستان کې پر یو سیګنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خاغلی خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړي د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر افغانستان کې فرقوي شخړې راپورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر خبرداري ورکړي چې د داعش تام تدلویدل او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای دی افغانان سره راغون شي او دغه غوښتنې په ګډه ماتې ورکړي. په عین حال کې ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا د هوایي ځواک مارشال سټیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه کړې. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the
way Afghanistan ta pa khoshine sar rawana wune bia pam wa waqt muk par roqtai markazun zadi wune hamli gand da Afghanistan amniyati halat hasas ti khubi ham muk pa muhtatana khoshbinai sara da bainul afghani khabaru sini hasawun ki nakhwi nu chida da Afghanistan da khalkula para da siyasi hawari nakhdi دا ټول افغانستان سره دا دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر ترزلا پایل پر اړتیا هم ټینګار کړي. دا ټول مخکې له طالبانو وختي و چې په تشدد کې کمواله راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړی. کابلوف د چهارشنبه په ورځ وروسته لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ وویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ ترهګري حمله د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې او غندل شوې. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپل خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره دا ترهګرو ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا په دې بیان کې زیاته شوې هر هغه هیواد چې له دې ډول بیرحمانه بریدونو سره مخ شي او په هغو کې میاندي او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي. دا یادونې وړ ده چې د زمیر کابلوف دا ډول څرګندونې په ټولنیزو رسنیو هم د ګڼو افغانانو لخوا غندل شوې دي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغه کسانو شمیر چې د کرونا د خپرې شوې وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغه کسانو شمیر په کمیدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ په پراخېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمې سره مخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندوینو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته شوې او ممکن په سلو کې تر 30 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټ څخه وتلی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټي جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه څېړنې روانې دي نن له خپلې دندې لر شي. د دې تحقیقاتو په پایه کې به معلومه شي چې آیا ښاغلي بارو له مالی تاوان د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي دي کنه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون په یو بیان کې ویل خغلی بارو سهار تماس ورسره ونیو او دته د تحقیقاتو په پیشلي حالت کې له دندې ترلاسه کړو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خبردو وروسته کېږي چې ویل کېدل د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنگټن ډی سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستیو او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکه ترمنځ خپلې او د خپلې میرمنې ونډې پلورلې دي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې په 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه رد شوه تیرونه پیل شوه. د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس چې مرکزی په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وای د فاتحي قضیه له هغه مرکې پیل شوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړی و. او د مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته مترزان لنخت ورسته نیول شوی. مترزانو د سربیا د اورتودوکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوی چې مسبي مراسم جوړ کړي وزکه د کرونا وایرس له کبله دغلته په راغونډېدو او د غونډو په جوړولو بندیز لګیدل دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې څو خبري مطالب او رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو استازی البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د روسیو بریدونو مسول بللی. خغلی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو په وحشتناکو بریدونو کې ښکېل و. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د داعش خراسان څنګه همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش تام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سی شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې دوه جلا خونړۍ بریدونه وشول. په کابل کې یو روغتون په نښه شو چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان، میاندې او ګڼ نور خلک مړه او ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې بیا د جنازې په مراسمو بریدو شو، هلته هم لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. زلمی خلیلزاد په عین حال کې دا څرګندونې د حکومت د هغه عکس العمل وروسته هم کوي چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان کړی. ولسمشر محمد اشرف غني له دې بریدونو وروسته وویل چې طالبانو په یو ډول نه یو ډول دا ډول بریدونو سره تړاو لرلی او دا ډول بریدونو ته یې د ترسره کېدو زمینه برابره کړې. وسلوالو طالبانو د کابل پر روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړۍ بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو د افغانستان دننه او له بهره د اوربند هغه غوښتنې هم پرله پسې رد کړې چې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د دې ستونزې سره د مبارزې د اسانتیا او همدارنګه د روسیې د مبارکې میاشتې په پار ترې شوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو ته زمینه برابره کړې. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې د موقت اور بند ومني. طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوازې تروریستي بریدونه نه دي چې د افغانانو ژوند تریخ کړي. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې جرمي او جنایي پیښې هم هغه څه دي چې د خلکو ژوند ګواښي. هلمند مرکز لشکرګام په وروستیو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو شاهده ده. دغل تغلاوي او هدفي وژنې زیاتې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کړو، په دې اړه به د الیاس دایي رپورټ واورو.
که څه هم د ستونزو کلونه کېږي چې نه د حل سوي، خو د روژې په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو تر څنګ هدفې وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکي سرګردانه کړي دي. د لشکرګاه نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرر ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کېږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تېرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو، خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سهار هم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا مخنیوی لري کې په ښار کې ترورونه ډېر شوی.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو تروریستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او د دوکانداران وژل کېږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر تروریستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلې دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار داره. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایل و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو به سرچینه د نوم نشو د پښار تازادي راډیو ته ول د روژې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 15 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښه وسی او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن سي د دندې بل لري کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په تروریستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره هم دانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه. خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه کې تاسو ولیدې کاهش پیدا کړی، کم شوی دی. او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیتو دښمن پېښې چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد شوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو عمل حمله کړی دی چې پاینده کې دغه نواقص بمرفه کو دښمن ته وخت او زمينه ورنکړي.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو تروریستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرې مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لار هڅه ده. لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نام نوي په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نشته، دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د شهر امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي شهر امنیت ساتل کېږي. دومره غټ شهر هم نه دی چې دوی ونه کولی سي شهر خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلا په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی، د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناست سي بانډار وخته یې خلک راس ترور وکړي ځینې ولاړ سي.
پلشکرګه کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پېښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې دریو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. عبدالله استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خصوص دا نور لوخ دې
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالي د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واوري. دا څو وایي توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مارغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خیل تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولي، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند ښه وپیژني. بله دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسئله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړوب کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز خیخایی او پلاستیکی لوخی نو نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتون کی هم زیاتو، خو اوس کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو، دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې ځای نه وړل، مخکینه بازار نه خو څه کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپن لوښي نه وو، په دې لوښي نه وو چې دې ټول د زموږ استعمال دې لړې باندې وو. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو که نه ګرمول دپاره، او اوسپن لوښي نه وو او تیږه لوښي جوړو. تیږه لوښي چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دی دا اسپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر ښایسته هم راځي ډولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوښو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوښي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوښو نه او د تیګو د ډبرو د لوښو نه ډېر زیات استفاده کول. اوس دغه کوم سلوري، سټیلي او نور لوښي چې راغلي د هغې د وجه نه چون د لرګو لوښي به لږ د قیمت تمامېده، او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغو لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوښو کې به یې خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو، پلاستیکي، سلوري او خیخایي لوښو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو، غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوښو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنی ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وی او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسی بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمایز کومل غوي زیرمه چې ده هغه ټول په دغه متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې لپاره مواد تهیه کوم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواشاد بنوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهموري ما د هغو سره مشوره وکړل مالک چیرې تاسې دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغه سې متن د آماده کولو لپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ شوی دی، پر دوهم چاپ خورا ډېر اضافات شوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کومې روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتی اثر دي. او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت سلیقوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا په کار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب شوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یوه کامل نسخه وي، بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پورې رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پیش شوی ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسی، مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی، بعضی کسان داسې پیدا کیږي چې هغه اپیسله خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق زوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوژور کوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي اوسې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا وو چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم در ولوېدمه که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون د زمون پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي، دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ، د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نه قصې اورېدلي دي؟ څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره اوږد کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانیږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلرې، یا هغه غواړئ چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونس وکړلی، نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري، هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره او د ژورنالیست د حیثیت لپاره او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس. کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د آریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
په آریایی اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایی اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنای یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه.
زینو یې لویو ډبرو ته سجدی کې خودي، زینې د اور پیروان وو او زینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو محل راغی چې په کلی و به ناروغي ګډه شو او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده نو خلک به د ته راټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی وو. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې را ووتې. خلق حیران شول. ما بعد تا ورغلل چی وی کتل راجن رانا پا مرای که پا غشی لگه دلی او پا وینو لط پت پروت ده. خو پا سینه همه غصبینه کوتره پا یوبخه ده عبادت پدود ولاره ده. خلقو چی غکره چی؟ کپوتا کپوتا. له مغه ورځی د غی وفادار مرغی ته د کبوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوی ژبه کې په کبوتر بلوچی کې کبوت هندی کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاد شو نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا سولې او امن سیمبول وګڼل شو چې دا سیمبول اوس هم کارول کیږي
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
میرمن نیکبخت میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکي روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل د دی پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي نیکبخت هم معرفه او زاهد میرمن وو دینی علومی لوستلی وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه دی کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفانی او ادبي کورنۍ سره چې د پیښور په لاتو کې مشهوره ده خیخي وکړه دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاو چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتو او اخلاقو په خصوص کې به لنډ لنډ منظومه جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونی په ډول دل تر نقلو دا نمونه د پټي خزاني مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړی ده د دې منظومې عنوان دی نصيحت د خدای حق ته غاړه کېږده د خدای حق ته غاړه کېږده نوري نوري وینا پرېږده دنیا پاتې له هر چا ده په اخلاص کې ځینې بلېږده څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږده کل دنیا به د دخنه شي اوس له ویرې ځینې رېږده ټوله غواړي حسابونه که دې وخي که دې مېږده دنیا ترک وهه که پوهې د بقا پر لورې پخېږده د خدای حق ته غاړه کېږده نوري نوري وینا پریکتا
په مصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی هغه کله لچینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحری و داسې تابلو جوړ کړي چې ډیر یې د جوړېدو توان لري او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړي چې ډیر ورته ګوته په غاښ شي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا
پشان د هوا توا چې وزي له جنتا بالخت ته کې وشول ډار راوچتا شپګلونو ته وخ کاریدا شپک طرف ته ویرا له هرې وی ماشومې د خاده شی بش وهیرا د پلار په دیناڅا په غوسه ټولې حق پکې د مور ملال سترګې لرنو وخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تاوی رک دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تمی اوگو را ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجود دا سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی په ما لګیږي کوي هم ګوړی شکرې بدبختی چې دا هر ځلی اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوې که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب وی پرېږده فلسفې دې راته مخایه ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان هم وږی دی هم تږی نه اوبشته نه مړی په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا اووی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا سړی روان کړی ملایکو د دوزخ په طنز یې ورته وي چې شي هډونه به دې یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه کډیر له تندې مرې نو لپې لپې لمبې شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستې یې لا نه و د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی درېمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې و روانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار وزار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي
سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکولی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیست لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا د خکول جنتی لونو په مینه نه مړیږي سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.